په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دیم کور مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په خیرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پښتون ژغورنې تحریک مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې له دوی نیول شوي ملګري دي خوشي کړي. په ګلګت بلتستان کې د پاکستان پوځي هلیکاپټر غورځېدو په پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي او په سویډن، کینیډا او سپین کې هم د کورونا وایرس د نوي قسم کیسونه رپورټ شوي. د خبرونو تفصیل. نن د خیبر په باړه کې د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین او ځینو نورو مخکښانو جلسې ته ویلي چې حکومت د علي وزیر او نور غړي سر تر سره خوشي کړي. د مشرانو له حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې په قبایلي سلو کې د هدفي وژنې بندې کړل شي. نن دې جلسې ته د لادرکه شوو کسانو کورنۍ ورغلي وي. د غورځنګ مشرانو دا هم وویل چې لادرکه شوي کسان دې وموندل شي. د پي ټي ایم مشرانو په تورخم لاره د سوداګرو په ستونزو هم خبرې وکړې. تر دې جلسې وروسته د غورځنګ غړي به اوس د باړې په کارخانو مارکیټ کې احتجاجي ظاهر او سره نور ځایونو کې غونډې کوي. علي وزیر په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د ریاست او پوسټ پر سید د وینا کولو په تور نیول شوی خو هغه دا ردوي. نن د پاکستانی پوځ هلیکاپټر د چین له سرحد سره نږدې په ګلګت بلتستان کې غورځېدلی چې پکې څلور پوځیان وژل شوي دي. د پوځ ویاند ویلي دا هلیکاپټر هغه مهال د تکنیکي ستونزې له وجې د حادثې ښکار شو چې د ګلګت له مینامارګ سیمې څخه یې د یو وژل شوي پوځي مړی پوځي روغتون ته انتقالوه. په پیښور کې د پولیو ضد ښځینه کارکوونکو په ځینو افسرانو د جنسي زورونو تورونه پوری کړی دي. په پیښور حیدآباد کې د پولیو ضد کارکوونکي عابدین نن مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو په پروګرام کې ورسره کارکوونکي ځینې افسران ترې غیر اخلاقي غوښتنې کوي. نوموړی زیاتوي د دې خلاف یې لوړ پوړو چارواکو ته شکایت وکړ خو هغوی ورته هیڅ پام ونه کړ. د روغتیا ځینو نورو ښځینه کارکوونکو بیا مشال ریډیو ته دا هم ویلي چې د غیر اخلاقي غوښتنو نه پوره کېدو په ترڅ کې ورته افسران له نوکریو څخه د لرې کولو دړکې ورکوي. د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو د حیدآباد د پولیو ډلې مشر نازیه دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د هیواد په تاریخ کې په لومړي وار اپوزیشن ګوندونه د پوځ او استخباراتي ادارې مشران داسې په نښه کوي چې مثال یې نشته. عمران خان پرون د پنجاب په چکوال کې د یونیورسټي پرانست غونډې ته وویل د اپوزیشن ګوندونو دا موقف ناسم دی چې په انتخاباتو کې پوځ درغلې کړي او موجوده حکومت یې غوره کړي. وزیر اعظم زیاته کړه کله اپوزیشن سره د درغلیو ثبوتونه وي نو بیا ولې انتخاباتي کمیشن او یا سپریم کورټ ته نه دي ورغلي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک د حکومت سید احتجاجونه کوي او په پوس نیوکی کوي چې د عمران خان حکومت یې د درغلیو په نتیجه کې راوستي خو پوس په بار بار دا خبره رد کړې ده. په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 850 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېر 9740 ته رسېدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې له مخې تر نن سهاره پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېره 4,01,315 ته رسېدلې. په ملک کې په تېر شوه ورځ کې د کورونا وایرس 1,353 مثبت کیسونو مخې ته راغلي دي. نن د افغانستان د خوست ښار د بلند منزلو په سیمه کې چاودنه شوې چې لکبلې دوه ملکي وګړي زخمیان شوي دي. د خوست امنیه کمانډانې د رسنیو دفتر مشال ریډیو ته وویل چې چاودیدونکي توکي په یو پلاستیکي کڅوړه کې خودل شوي وو. تر اوسه د دې چاودنې په اړه کومې وسله والې ډلې رسنیو ته څه نه دي ویلي. سویډن، سپین او کینیډا هم د دسمبر په 18 په خپلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوي قسم د لومړنیو کیسونو پخلی کړی دی. دا وایرس روانه اونۍ تر ټولو لومړی په برتانیا کې مخته راغلی وو. په سپین کې څلور، په سویډن کې یو، په کینیډا کې دوه کیسونه ثبت شوي دي. له دې وړاندې د نوي وایرس کیسونه د برتانیا وروسته په هانګ کانګ، سنگاپور، آسټریلیا، فرانس او جاپان کې ثبت شول. د کورونا وایرس د نوي قسم په اړه ویل کېږي چې دا زیات خوروونکی خو لږ وژونکی دی او تر اوسه پورې پرې واکسین هم اثر نه دی کړی. د خبرونو پای.
نمشال رادیو خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې پر دې موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. د سند صوبې په لاړکانه کې دا مهال د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 43 کلین په مناسبت غونډ روانه ده. د پاکستان جمهوري غورځنګ مشران پکې ګډون کوي. معلومات پدې درکو. نن بیا پختون ژغورنه غورزنګ په خیبر کې جلسه وکړه چې د غورزنګ د غړو په وینا زرګونه کسانو ګډون پکې وکړ. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد ادارې ځینې خزینه کارکونکي پر خپلو ځینو نارینه افسرانو تور پورې کوي چې دوی یې په جنسي توګه زورولي دي. او د قبالی زلو لوبغاړي له حکومت غواړي چې د لوبو میدانونه او نورې ضروري اسانتیاوي ورته برابر کړي.
هیڅ نشوي نه کیږي. ټیلنټ هیڅ کمی نشته. د ټولو نه زیات ضرورت د مونږ قبایلو دی.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو سرزو کراچی ته له دغه ځای سره خپل خبریال نیاز علی خان د ټلیفون په لیک راغلی دی. نیاز، تاسو ستړي مشي وایو او دا د لاړکانه کې چې غونډه روانه ده د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو دیارلسم تلین لمانځل کېږي، داسې خبرونه دي چې دغلته د پیپلز پارټۍ د مشرانو غړو تر څنګ د پاکستان جمهوری غورځنګ کې چې کوم د اپوزیشن ګوندونه شامل دي هغوی یو شمېر مشران هم درغلي دي، نو دغه غونډه کې څوک څوک ګډون کوي او تر اوسه پکې چا ویناوي کړي دي؟ ویناګانې شوي دي که نه؟
ډېر مننه بچا صاحب. نن چې د پیپلز پارټۍ د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو دیارلسم دین په دا وخت په لړکانه کې روان دي، نو دا ډوم دی ځل چې په دې کې د پیپلز ګوند علاوه چې کوم لس سیاسي ګوندونه نور دي، دا هغو مشران هم دې ته چې کوم دی راغلي دي. په دې کې د محمود خان چزی ور سره سره د عوامي نېشنل پارټۍ چې پخواني کوم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر صدر خان هوتی، میا افتخار حسین ور سره، اختر منگل، او د دین علاوه چې کوم د پیپل پارټۍ پخواني وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ور سره نور دا غو د پوریو څلور صبح چې کوم مشران دي غوړي دي، نو هغه دي ګوند ته چې کوم دی راغلي دي. دا درې بجې وخت ورکړیو اوس چې کوم دی دا ګوند چې کوم دی شروع شوی ده. د دین علاوه چې کوم د لړکانی ته نږدې چې کوم ضلع دي چې دادو، شکارپور، سکر، جیکب آباد، دا هغې نه په ډېر غټ تعداد کې چې کوم دی خلک چې کوم دی هم دې غونډې ته راغلی دي، او دا وخت ګړی خدا بخش په هغه میدان کې ناست دي، په کمی کې چې ورسره نږدې هغه مزار دی چې چېرته د بېنظیر او چېرته د هغې د پلار د ذوالفقار علي بټو قبرونه دي. جلسه به باقاعده توګه باندې چې کوم دی شروع شوې ده. البته چې کوم د سیاسي ګوندونو غټ مشران دي هغو ورته خبرې نه دي کړي، او د امنیت لپاره د پوره سوې د شپږو زره نه زیات پولیس چې کوم دي هغه دلته هم موجود دي. جی باچا صاحب،
څومره ګڼه ګوڼه به جوړوي، څومره خلک جمع دي دغلته دا وخت؟
د کورونا د وجې چې کوم دی بلاول بټو د نورو صبح خلکو ته دا درخواست نه کړی چې هغو دې غونډې ته چې کوم دی راشي. خو د سن چې کوم صوبې د کراچۍ، د حیدرآباد یا چې کوم نورې صوبې ضلع دي، د هغې نه چې کوم دی په ګڼ تعداد باندې چې کوم دی خلک راغلی دي، او دا میدان چې مونږ ګورو چې 50 acres نه زیات دی، نو دا د دې وخت چې د خلکو نه ډک شوی دی، د سار نه خلک د ټولو په شکل کې چې کوم دی دلته را روان وو. او اوس چې کوم دی دا جلسه لږ ساعت مخکې باقاعده شروع شوې ده. مریم نواز، غفور حیدری، بلاول بټو ور سره د سن صوبې وزیر اعلی پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی، محمود خان چزئی، دا ټول په سټیج موجود دي، او لکه صحت رستو بده دی غونډې ته چکم دی وینا غانی کوي.
صحیح شو. ډیره مننه نیاز علی خان د کراچۍ نه اوریدونکو په لړکانه کې دا وخت د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د تلین د دیارلسم تلین په مناسبت غونډه روانه ده. د پاکستان جمهوری غورځنګ تقریبا ټول مشران دغلته تللی دي، دوی به ویناګانې کوي، او نو چې ویناګانې وکړي موږ به که خیرو په سبا نه خپرونه کې سحر تاسو ته بیا په دغه اړه نور معلومات درکو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د پاکستان جمهوری غورځنګ مرستیال مشر محمود خان اڅکزي ویلي د پاکستان جاسوسي ادارې دې د هیواد له سیاست لاس واخلي، او که داسې نه و نو په ښکاره بیا سیاست پیل کړي. د نوموړي په خبره د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف د پاکستان د ټولو قومیتونو لپاره د هغوی حقونه غواړي. د پاکستان پوز په سیاست کې د لاسوهنې تورونه تل رد کړي، او واکمن تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې په پی ڈی ایم کې یعنی پاکستان جمهوری غورځنګ کې د شاملو اپوزیشن ګوندونو مشران غواړي ځانونه له احتساب وژغوري. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت تر سوري لاندې تیر مازګر په سیبي کې و جلسه وسوه. و جلسې ته د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن او د پی ډی ایم مرستیال مشر محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل د پاکستان د جوړېدو وروسته د بلوچستان کوم سیاسي مشرانو د هغو په ضد نه یوازې مقدمې جوړې دي، بلکې دوی به وجلو ته اچول او دا لړۍ نن هم روانه ده. د نوموړي په وینا چې په نړۍ کې فوج د عین تابع وي، په کار دي چې په پاکستان کې هم فوج په خپل حدود کې پاتې شي، ځکه چې د خلمخه موږ د پنجاب سره هم پر دې خبره اختلاف وو چې هغه د عین تابع نه وو. خو نن نواز شریف او مریم نواز د عین د بالادستی لپاره راوتلي دي، نو موږ یې په کلکه سره ملاتړ کوو.
پاکستان کو ایک بهترین جمهوری ملک بنانا چاہتے ہیں.
د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان اڅکزي وای چې پی ڈی ایم پاکستان یو ښه جمهوری ملک جوړول غواړي، په کوم کې چې د پښتون بلوڅ سندي سرایکي د خپل وطن پر وسایلو یا شتمنیو خپل حق او اختیار ولري. چیر چې به د قانونو د ژبو احترام وي، د پاکستان په فوج کې به د بلوچ پښتون سندي خپل برخه کپټنان او کرنلان وي. خو د فوج څخه معافي غواړم، ځکه چې سیاست ته فوج کار نه دی. که د سیاست شوق لري نو بیا دې وردی وباسي را دي سي. د سیاست و میدان ته او دې ګوري چې سیاست څومره مشکل کار دی. د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن زیاته کړه چې په تیرو وختو کې د غلطو پالیسیانو له امله پاکستان د کینسر مریض جوړ شوی دی، کوم چې ورځ په ورځ کمزوري کیږي. او نن هم که څوک په دې ملک کې د عین او قانون خبره کوي، نو د هغو په لاره کې مشکلات جوړیږي. د محمود خان اڅکزي د پرون ورځې د وینا په اړه د حکومت له لوري تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو حکومتي وزیرانو په بار بار ویلي دي چې د پی ډی ایم مشران د خپل احتجاج د لارې په پاکستان کې د پرمختیا د کارو په لاره کې خنډونه اچول غواړي. په دې ترڅ کې تېره ورځ د وزیر اعلی پنجاب سلاکاري میرمن فردوس اشکاوان ویلي وو چې د پی ډی ایم د مشرانو د تحریک مخه په پاکستان کې چور چپاول کول او عدم استحکام راوستل دی. خود حکومت بیا په خاصه توګه د وزیر اعظم عمران خان کار دا دی چې کوم خنډونه د ترقی په لار کې اچول کیږي هغه سم د لاسه لری کړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکه
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیم بجو،
سندرې جادوګرې
پر درینیم بجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
اوردونکو پښتون ژغورنې غورځنګ نن د خیبر په باړه کې دغلته د جازونو ګراوند ورتوي او لوی میدان دی، هلته جلسه وکړه. د غورځنګ د غړو په وینا تقریبا د څلورو نه تر پنځو زرو په منځ کې خلکو پکې ګډون وکړل. منظور پښتین ورته وینا وکړه جلسې ته، همداراز محسن داوړ او د غورځنګ نور مخکخان دغلته تللي وو. دوی تر ډیره د علي وزیر او د دوی د نورو بندي ملګرو د خلاصون غوښتنه وکړه. په سیمه کې د امنیت لپاره هم له حکومت وغوښتل چې دغه مسله جدي ونیسي او حل یې کړي. حکومت بیا وایي پوز او هم حکومت چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو هڅه کوي او د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره هم یو شمېر منصوبې پیل کړي دي او ځینې په پلان کې نیولي دي. موږ ته د نننۍ جلسې په اړه معلومات له سیمې زموږ خبریال فرهاد شینواری راکړي دي.
دغه جلسې ته منظور احمد پښتین، محسن داوود، میر کلام، سید عالم مسجد دې ټول ویناوې وکړې او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم ځای وګړي وغوی هم ورته ویناګانې وکړې. د دوی لومړی غوښتنه چې مخې ته راغله هغه دا وه چې په بند کې د دوی د قومي اسمبلۍ چې کوم غړی دی علي وزیر، هغه د سره چې کوم نور ملګري په قید کې دي هغه ټول دې را خوشي کړل شي. بله غوښتنه دوی دا وکړه چې دلته په خیبر ضلع کې او بیا په عمومي توګه په ټولو قبایلي ضلعو کې دي هدفي وژنې بند کړل شي او چې کوم لا درکه کسان دي دا غوی کورنۍ هم دلته کې راغلي وي او غوی کوم ځنې کسانو دلته ویناګانې هم وکړې او د خپلو کسانو د را خوشي کولو غوښتنه یې وکړه. او چې کوم وینا کوونکي مشرانو دغه غورځنګ غوی هم دا غوښتنه وکړه چې څومره له درک شوی کسان دی او هغه به ګناه دي په کار د چې دی وس را خوشی کړل شي. منظور احمد پښتین په خپل وینا کې دا هم وویل چې په تیرا راجګال کې چې هغه سیمې ته دغه ځای کډوال ستنېدو ته څوک نه پرې دی، هلته کې دوی ځنګلونه ووهل شو، ټول کورونه ویجاړ شوی دی. یلته کې کورونه څوک نه جوړی، سرکونه نه جوړی. بیا دوی په تورخم چې کوم سرحدی پوله ده په دې باندې خبره وکړه چې هلته کې این ایل سی یا نیشنل لاجسټک سیل چې کوم اداره راغلی یو سهولت کار په توګه په تورخم کې کار کا، نو دوی پرې دا تور ولګاوه چې دغه این ایل سی د ځای ولس کاروبار خراب کړی. په پوله باندې چې څومره خلک پراته دي د دوی روزګار یې ځپلی دی. پېښور نه باړې ته چې څومره لارې راغلي دي په دې کې رکاوټونه اچول شوي وو، کنټینرو سره بند کړل شوي وي. او بیا د خیبر ضلع تختبیک چک پوسټ چې بیا کارخانو ته خلک رارسي او کارخانو مارکیټ نه باړې په طرف را داخلهږي، نو دلته دوی داسې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي چېرې دوی ځنې کسان هلته کې نیول شوي پولیسو گرفتار کړي. همدغه رنګ خبریالانو نور خلکو نن په مختلفو ځایونو کې لارې تړل شوي، نو زیاتره خلکو پیاده مزل راوکه. باوجود دې چې دلته کې نن سهار نه ډیر زیات باران هم ورګي او یخنی هم زیاته ده، بیا په غرونو باندې واوره هم شوې وه، خو تر جلسې اخیره پورې خلک دلته کې موجود وو. دوی دعوه کړه چې 400 نه 500 پورې کسان په دې جلسه کې شامل وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې د پولیو ضد ادارې ځینو خزینه کارکونکو ویلي چې خپل ځینې نارینه افسرانو دوی په جنسي توګه زورولي دي. دوی له حکومت د تحفظ او دغو افسرانو پر ضد د کاروایۍ غوښتنه کړې. په صوبه کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر د دې تورونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو له همدې ادارې سره کارکونکي یوې ډاکټرې مشال لوډي ته ویلي چې دا تورونه بې بنیاد دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
مشال لیډو سره په خپل خبرو کې پیښور حیات آباد کې د پولیو پر ضد کارکونکو زنانه اهلکارا عبیدې مشال لیډو ته د دسمبر په 20مه ویل چې ځینې افسران چې دوی سره په پولیو پروګرام کې دي غیر اخلاقي غوښتنې تر کوي او تنګوي. د کم پر ضد چې دوی بره چارواکو ته شکایتونه هم کړی دي، خو هغوی د دوی دریس اورېدو پر ځای د دوی بیزتی وکړه.
ویډیو بنیاد باندې بوتي چې څه ما پکې کې کنه، نو ما ته چې څه دا ځنه شم کولې، نو ما دوی چې تنه شي کولې زه خپل سینې را خو کولې شم، نه زه تام دې زه نه خو کولې شم. نو ته سر چې زما ریسک کلی نه زما کار کوم او ته ریسک نه دی کولې، بس نه کوم زما به ختم دی چې باقي مې چې زما کې غلطي نشته، زما کار کې غلطي نشته، نو مې کو څه دې باندې زم بیا اواز چې ټولې شم. کارون زما ټولې انکوایري ولا راغلي انکوایري شوی دا هو ټوټلي انکوایري دا هو پر سایډ وا کوړي پر زما لا الټا بیزتی
کولی. دا حیات آباد یونین کونسل نارینه انچارج نور الله وای چې دغه زنانو سره زیاتې شوی او په هر میدان با دوی د دوی پښتنه کوي.
کم از کم د 5 سال نه اوسو چې دغه د کې په خپل باندې کار کوم، خو الحمدلله په دې وخت پورې زمونږ په یو کې هیڅ صدا صدا نه واغلي، لیکن اوس دا یو سور دی اوسو دې چې د زنانو سره هراسمنت شوی دی. که حقیقت نه وي نو دې به مونږ وته وای چې انکوایری دی وشي، یو جانبدار انکوایری دی نه کیږي لکه څنګه چې پرون جانبدار انکوایری وشوله. شلو کسانو چې څوک ناوړي او د یو کس اورېدل کېږي مخامخ به دې ته کوم ډول نقصان رسیږي. زمونږ د خلکو ته مخامخ کېږو، مونږ د خلکو کورونو ته ځو، کوي دې ځته نه کم دراکي مونږ تر کولې کېږي. د هغه باوجود چې کوم ډول بیا داسې کارونه کېږي نو دا لکه نامناسبه خبره ده.
په دې اړه مو چې کله د پوری د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط سره سو سوار د تماس نیول هڅه وکړې، نو خبرونه کول نه ډډه وکړه. ولې دا غي ورسته مو د حیات آباد د پولیو کسانو د ګروپ یا ډلې مشر ډاکټر نازیا نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ویل چې دغه تورونو کې هیڅ حقیقت نشته دی او د دوی پر ضد به محکمانه کاروای کول شي. دوی وی چوڑان دي هم دوی دغه شان شکایتونه کړو خو هیڅ حقیقت پکې نه وو.
د یاپس کې خپل سګرجز دی هغه دی په دې طریقې میډیا پکې انوالف کړه سه به صفوري کې څه دغه نشته، حقیقت پکې نشته. هغه کې پرون موږ سینیئرز راغلی او هغه پکې دغه وکړه، هغه چې لګ ډیر سټریکنس نکنس کینو هغه د وژنې دی چې دینو فیمل څخه خدا هتیار دي تاسو ته پته ده وی پیدا الزامات لګولې دي کنه نه کې کې څه ځاګه نو مخابه ضرور به اکشن اخلي تاسو ته پته ده پولیو ऑलरेडी دومره سنسټیو میټر ده بیا چې دا سه سټاف پکې دا سه حرکتونه کوي نو یو اگینست وخم خاص نه سغې کوي
دغه د پولیو نارینه او زنانه او اهلکارانو دړه کوکړه کچره غیر جانبدار پلټن یا انکوائری ونه شو نو دوی به د صحت د وزیر د کور مخه ته د شنبه د اسمبلی مخه ته به احتجاجي ناشته کوي او د هغې وروسته به عدالت ته هم ځي
د پامول دا چې څو ورځې وړاندې پېښور لیډی ریډینګ روغتون کې هم یوې زنانه اهلکارې د هسپتال د نارینه اهلکارو باندې دغه رنګ تورونه لګولي وو او د هسپتال انتظامی دغه تورونه رد کړي وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
د باجوړ د ناوګې سب ډیویژن وړوند تحصیلونو آبادی شاوخوا درې لکه جوړیږي د سیمې د سرکاري روغتون درجه شاوخوا دیار لس کاله مخکې لوړ شو وخت ځای خلک وایي چې هلته هم ډاکټران او د ډاکټرانو نور ضروری طبي اسانتیاو کمې دي د باجوړ د صحت محکمې مشر ډاکټر وایي د خیبر پختونخوا حکومت د ناوګې د هسپتال نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي او ترې غوښتي چې پوره یې کړي د شانواز ترګزی رپورټ ورو
د ناوګۍ تحصیل باجوړ ولسوای ډیر لس کال وړاندې د دوی وړو کې هسپتال کیټګری ډی ته اپګریډ او یا لوړ شوی خو تر دې دمه د هسپتال کې ماهرین ډاکټران یا زنانه ډاکټران نشته دوی وای چې دلته د صحت د نورو سہولتونو کمی هم دی باید دغه ټول کمی پوره شي د کیټګری ډی روغتون لپاره د حکومت لخوا په مقرره سہولتونو کې د نارینه او زنانه او ماهران ډاکټران ایکس رې لیبارټری او د اپریشنونو کولو لپاره اوزارونه او ځانګړي عمل او نور سہولتونه هم شامل دي قاضی مانند نوګي وسیدونکو دي او دی وای چې دغه هسپتال کې دغه ټول حکومتي سہولتونه لا هم نشته دي
چې کله نه دا هسپتال جوړ شوې ده په دې باندې په کروڑونو روپۍ لګېدلې دي خو تر اوسه پورې دا فعال نشو اوس پورې دی له سرجن رانه له اوس پورې دی له لیډی ډاکټر رانه له غاینو کالج سره د دې نه علاوه د دوایانو دلته کمې دي د سټاف مکمل کمې دي او مونږه دا مطالبه کوو چې د ناوګۍ په هسپتال کې چې څومره کمې دي هغه د زړه ذره پوره شي
په باجوړ کې د څلوېختو پورې واړه او لوی سرکاري هسپتالونه دي او یو څلوېخ هسپتالونه کمیونټي دي چې هغه نیم سرکاري دي هم د دغه ځلې آبادی د درې کال وړاندې شوی د شماري ترمخه د یو لسلکو او اتي او زرنه زیاته ده خود نه وګي آبادی پکې هم د نه وګي د وسیدونکې مولانا خانزي پوینه تر د درو لکو پورې ده
زمون د نه وګي د اسپیټال چې کوم ده بنول لسور او یا کی دا جوړ کړی شوی ده به په 2000 کې کیټګری ډی درجه تواو تر ډېر خپل بلډینګ دلته جوړ کړی شو دلته سټاف شته دي چې څومره په غزول بلډینګ کې وغه خپل ډیوټي او وسم کوي چې څومره غي ته سہولیات وسایل ورکول شي وختنه زمنګ د ولس دادا چې دلته ډیره زیات آبادی دا د ناوګۍ د ټول تحصیل د مومندو د ضلع نیم آبادی دا د ناوګۍ د هسپتال ته د علاج لپاره راځي نو په دې هسپتال کې چې څومره هم ممکن سہولیات دي دلته څومره هم وسایل کېدل شي په کاردار چې هغه په ایمرجنسي بنیاد باندې دلته راوستل شي
مفتی بلال یاسر د باجوړ نه خبري علي کوي او دی وای چې د باجوړ په خار هډ کوارټر هسپتال کې هم د سہولتونو کمی شته دي خو د ناوګۍ روغتون بیا داسې دي چې د ډیر بیمار او یا د زخمی شوی تن علاجونه پکې نشي کېدلې
د غرنګي د انبار د پاره د غرنګي د ټول ناوګۍ تحصیل د پاره د چمرکند تحصیل د پاره نواپا سمېشت د افغانانو د پاره د دوی د پاره یو مرکزی ځای دی په دغه کې قائم چې کوم کیټګری ډی هسپتال دی دا په نوم کیټګری ډی شوی دی ډیر رش دی په خو ولې خلک چې دلته سہولیات نشته ډاکټران نشته دي نو کوچرته دا سہولیات ورکړل شي نو دغه د وجې بعد خار هسپتال نو د نور هسپتالونو نه بد رشم کم شي او دلته په نږدې ځای کې په کم خرچه باندې خلکو ته د صحت سہولیات میلاو شي
کلمې چې د باجوړ د صحت د محکمې د ضلع افسر ډاکټر عدنان سره خبرې وکړې نو د مشال ریډیو ته وویل دوی د نوګۍ د هسپتال د سہولتونو د کمینه صوبایي محکمه صحت ته وینا کړې ده او ممکن ده چې ورته دغه ټول سہولتونه هم برابر کړي د زیات کړه چې د حکومت منصوبه ده چې د هسپتال پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا هغه شان هسپتال چې به خوب سرکاري خو مرزانو ته په علاجونه په نجی توګه هم کول شي ورته واړوي دی وای چې بیا په کې د هر رقم علاج سہولت موجود وي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د قبایلی ضلعو د ځوانانو لپاره د سپورټي لوبو په دغه لړ کې د پرمختیا یو شمېر پروژې اعلان کړې وې، خو د سیمې ځوانانو د لوبو اتحادیو غړي وایي دوی لا هم د لوبو میدانونه او همداراز یو شمېر نورې اسانتیاوې نه لري. د دوی په خبره قبایلی ضلع تر هغه راځي پلي دي، او ځکه نو د ځوانانو لپاره یې د صحتمندو او مثبتو سرګرمیو برابرولو ته حکومت باید زیات پام وکړي. د حکومتي تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي په قبایلو کې د لوبو پر منصوبو کار روان دی. انیسا اجمل معلومات راکوي.
په قبایلی ضلعو کې د لوبو د اتحادیو غړي او کارپوهان وایي حکومت په ټوله خیبر پختونخوا کې د یو زرو لوبو میدانونو جوړولو ویلي وو، خو دې لړ کې په قبایلی ضلعو کې ډېر لږ کار شوی دی. په قبایلی ضلع خیبر کې د فوټبال لوبغاړي یاسر افریدی د دسمبر په شپږشتمه مشال لیډیو ته وویل چې په قبایلی ضلعو کې ګڼ ځوانان د بیلابیلو لوبو کولو صلاحیت لري، خو د لوبو میدانونو د نشتوالي له وجې وخت او صلاحیتونه دواړه ضایع کیږي.
هیڅ نه شوی نه کیږي، ټیلنټ هیڅ کم نه شته. په پاکستان کې د ټولو زیات ضرورت د مونږ قبایلو دی، ځکه چې د مونږ علاقې هارد دي، سختی دي، هغه دومره مشکلات جوړوي د پلیر لپاره. ډیر زه داسې پلیران وینم، بیا دویم کال زه هغه پلیر نه وینم. د مونږ ګراوندونه د تیګو او د سخت هغه نه ډک دي.
په قبایلی ضلعو کې د تیراندازې لوبغاړي او کارپو منصور افریدی ویل چې حکومت وړاندې هم د دې سیمو د ځوانانو د پرمختیا لپاره ژمنې کړې وې، خو تر اوسه نه دي عملي کړې. هغه زیاته کړه حکومت باید د لوبو منصوبو پیلولو نه وړاندې د سیمې مشران او ځوانانو سره مشورې وکړي.
په قبایلی سیمو کې واړه واړه ګراوندونه شته دي، خو هغه دغه علاقې د پاره کافی نه دي. دلته خو دې پلان لري چې موږ اربونه روپۍ لګول غواړو، خو بل طرف ته چې څومره په دغو ضلعو کې د ګیمونو چې کوم ذمہوار خلک دي، هغه د افسوس کوي چې هلې ځلې کیږي یا ګراوندونه آبادیږي. په کار دا چې دی کې زموږ سره سلا مشوره وشي، ځکه چې د سپورټس په کار باندې دا د سپورټسمینان خپويږي.
په قبایلی ضلعو کې د نړیوالو لوبو د تنظیم یا AIPS غړي ایاز رساب یا ویل چې قبایلو تر ترګره لوج ډیر زیان اوخته دي، نو لوبو ته زیات پام کول سره به د سیمې امنیت ته هم ګټه ورسیږي.
کوم په خیبر پختونخوا کې زر ګراوندونه جوړول شي، په هغه کې د ملاګوري سپورټس کمپلیکس دی چې په کوم کې باید کرکټ ګراوند وي، ورسره د فوټبال ګراوند دی، په هغه باندې هم کار روان دی. همدارنګه په لنډیګو تل سکول باندې چې کوم دوی ګراوند جوړوي د فوټبال، هغه باندې خوس سمره مودا وشو چې حالت کې کار نه کیږي، کار بند شوی دی. جمرو سپورټس کمپلیکس چې کوم د 2009 نه د لوبو لپاره اکټیو دی، او حالت کې هغه د ګراوند نور مرمت نه کړو چې کوم ډیر زیات او اهم ضرورت. د دین علاوه په باړه کې چې کوم شهید افریدی سپورټس کرکټ سټیډیم دی، د دین علاوه برخیل کرکټ ګراوند زبردست ګراوندونه دي، خو کاغوی ته څوک پاملرنه وکړي. جوړ کې سپورټس کمپلیکس یو دی چې نشت قابل دی. دارنګې په اورګزای کې یو سپورټس کمپلیکس پکار دی، په کورما کې یو ګراوند دی، هلته هم ضرورت دی. وزیرستان کې دارنګې یو ګراوند دی، یونس خان سپورټس کمپلیکس دی، مومند کې یو ګراوند هم نشته دی.
بلخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند لوبو کلچر سانګم استیال صدر او په قبایلی ضلعو کې د لوبو اتحادیه پوخانی مشر شاید خان شنواری مشال لیډیو ته ویل چې موجوده حکومت په قبایلی ضلعو کې د لوبو پرمختګ ته ډیر پام دی، او د لړکی غړي منصبې پیل کړی دی.
پرایم منسٹر سے اناؤنسمنٹ کړه او د 1000 گراوندز دا پالیسی ما جوړ کړي وا، کم د ماشومانو لپاره کوچ زغستلو غم په دی کیو. گورنمنٹ سکولونو کې زموږ د پاکستان معیار تو 15 کالو نه تاسو ګوره، نو اولمپکس کوالیفای کوي، نو ورلد کپ کوالیفای کوي. زموږ ټول گراپ چې دی الان درالو نو زمونږ ان شاء الله امید ده او دا توقع هم ده چې خان صاحب په قیادت کې لکه څنګه خیبر پختونخوا کې سپورټس فیسیلیټیز جوړیږي نو امید ده لانا
زنو پاکستانی رسنیو د دسمبر په 15مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په حواله لیکلي چې موجوده حکومت په قبایلی سلو کې د سپورټس یا لوبو پرمختګ لپاره 1.5 ارب روپۍ بیلې کړې دي چې پکې 15 ارب د لوبو وړو میدانونو لپاره دي
د انیسی اجمل رپورٹ اوریدونکو او لند خبرونه مهم ل انیسی وورو
نند په خانی وزیر اعظم بنصیر بوټو د ارلسم تلین منسل کیږي بنصیر بوټو د 2009 کال د دسمبر په 8مه د راولپنډه په لیاقت باغ کې د لوی جلسې وروسته په برید کې وشل شوی و پاکستان پیپلز ګوند بنصیر بوټو د تلین په مناسبت د لړکانې په غړي خدا بخش کې جلسه کوي نن د خبر په باړه کې د پښتون شورنې تحریک مشر منصور پښتین او ځینو نورو مخکخانو جلسې ته ویلي چې حکومت د علي وزیر او نور غړي زر تر زره خوشی کړي د مشرانو له حکومت دا غوښتنه هم کړي چې په قبایلي سلو کې د هدفي وژنې بند کړل شي د پاکستان فوج وايي بیګا د بلوچستان د هرنایي سیمې په شارک امنیتي پوستا وسلوالو برید کړي چې پکې وو سرتیری وشل شوې دي د برید سیمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې نن د پاکستانی پوس هلیکاپټر د چین له سرحد سره نږدې په ګلګت بلتستان کې غورځېدلی چې پکې سلور پوسیان وشل شوی دي د پوس ویان ویلي د هلیکاپټر هغه مهال د تکنیکی ستونزې له وجې د حادثې ښکار شو چې د ګلګت له منی مار سیمې څخه د یو وشل شوي پوسي مړی پوسي روغتون ته انتقالوو په پیښور کې د پولیو ضد خزینه کارکونکو په ځینو افسرانو د جنسي زورونو تورونه پوری کړي دي په پیښور حیات آباد کې د پولیو ضد کارکونکو عبیدین نن مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو په پروګرام کې ورسره کارکونکو ځینې افسران اترې غیر اخلاقي غوښتنې کوي بل خو د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو د حیات آباد د پولیو ډلې مشر نازیه د تورونه رد کړي دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د هیواد په تاریخ کې په لومړي وار اپوزیشن ګوندونه د پوز استخباراتي ادارې مشران داسې په نښه کوي چې مثال یې نشته د اپوزیشن ګوندونه اتحاد پاکستان جمهوری تحریک غړي د حکومت پر ضد احتجاجونه کوي او په پوز نیوکې کوي چې د عمران خان حکومت یې د درغلیو په نتیجه کې راوستي خو پوز دا ردوي او سویډن سپین او کینیډا هم د دسمبر په 16مه په خپلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوي قسم د لومړنیو کیسونو پخلی کړی دی دا وایرس روانونه تر ټولو لومړی په برتانیا کې مخه ته راغلی و
مشال ریډیو لن خبرونه موریدل اوسره زو یو بل موضوع ته 2006 زیږدیز کال د افغانستان څلور لسیزو جګړې د پات رسولو لپاره د هڅو د یو بیساری کال په توګه دیږي په دې کال کې طالبان او امریکا د نږدې شل کلنه جګړې درولو په مخه یو لوزنامې ته سره ورسېدل او د دې جګړې اصلي کورنی اړخونه خبرو ته سره کېناستل د سولې په هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بدلی دي خو تر اوسه یہ د جګړې بلشوی اور نه دی مړکړي اسد الله الدین په دغه تفصیلی رپورٹ کې په 2006 زیږدیز کال کې چې څور زیروسته پای ته رسید سولې پرمختګونو او هڅو ته کتنه کړي
د لاسونو د پلاکا د 2006 کال د فبروري په 9مه دوه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و
Today is an historic day for the United States of America and the American people.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته تاریخي یاد کړه او وی ویل
We recognize America shouldn't fight in perpetuity in the graveyard of empires. We
believe موږ دا دار کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدی ځای او هدیره کې ونه جنګيږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپل مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تلون کې شوه ژمنو باندې ودرېږي څوار لسمیاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستان باسي طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوې پړاو یاد کړ د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تلون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله
او ټول ته مبارکی وایم
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه و د کار لپاره لز زله د طالبانو مرکچان او د افغان تبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ تر سره کېدل او له پرمختګې ډیر کم معلومات خبرېدل د لاس پړاو خبرو ټول ټال شپاړس میاشتې وخت ونیو او پترس کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او غنو نورو خارونو ته لزګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12مه دوه کې پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نور خبرې اترې هم وشوې چې بل اخر یې لمخې د دوه هوکړه وشوه. د فبرورۍ په 9مه د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دوه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو، د ناتو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل، له طالبانو سره د د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزي وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zmuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darluda dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de adiko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nariwalo tar gar sar adike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2000 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wa takal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15000 هغه زندانیان خلاصيږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلې. خو دا سې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر زینو ماډو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پایل سباند شپږ میاشتې وزندید. افغان دولت لمړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرط نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر روسته حکومت د طالب زندانیانو آزادیدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4600 زندانیان آزاد کړل. خو د 4900 د خوشی کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویه جرګه راو بلل شوه. د 2000 کال د اگست ومنېټه و چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نګدې درې نیم زره ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشی شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خندونو د لری کولو د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همدارس د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تایدوی.
لدی غختنه سره هم حاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوې سفر کې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پایل وو.
دی مهمه او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هر کلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنس د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوی. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پایل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لک تر لګه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لمړنۍ پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر 2مه نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 40 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې لمخې د 2021 کال د جنوري په 15 پیلېږي افغانستان کې د نن اتر سره شي. افغان چارواکو ویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربان پر لپسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوی نه دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په بلوچستان کې د گوادر د خوندی ساتلو لپاره د خاره د اغزن تار تاول شروع شوی دی. دا اغزن تار د یو دیوال شکل لري چې امنیتی کمرې به پرې نصبیږي او ځای به پرې د پوز سرتیری څوکۍ کوي. همداراز به خار ته د ننوتلو ورڅخه د وتلو لپاره ځانګړي دروازې هم موجودې وي. د چارواکو په وینا دا کار دغلته د رواني سرمایه‌کارۍ او د پانګوالو د باور پر ځای ساتلو لپاره کیږي. خو بلوڅ سیاستوال یې د دوی د خاورې قبضه کول او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسي بولي. پر دې موضوع د بشیر ګواخ د تفصیلي رپورټ.
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځنګړي امنیتی ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي خار له 1500 اکړ ځمکې د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوګدو کې د پوځیانو لپاره د پیری زینو جوړولو تابعیت هم شوې ده. دا دیوال د گوادر له زاړه خار پیل او په سمندري بندر ختميږي. د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخي مشر لیاقت علي شاه وای دا تار د گوادر سیف سيتي یا گوادر خوندي خار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سيتي یا زیرک خار ول شوې د امنیت ساتلو لپاره ضروری دی. هغه د دسمبر په 28 مشال ریډیو ته ویل په دې خار کې به په وسلي ورغلولو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي.
بالکل دا د گوادر سیف سيتي پروجیکټ حصہ ده. په دې کې مختلف کمپوننټس دي، یو پکې فینسنګ دي، پولیس انفراستراکچر ډیولپمنټ دي، او دین علاوه سکیورټي چې کوم دا ډیجیټل سکیورټي هغه هم پرووایډ کوي. چونکی موږ دا گوادر سيتي از ا سمارټ پورټ سيتي ډیولپ کول وړو، انویسټر ته موږ سرټن سکیورټي ورکول وړو، ځکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطر نشته دي. هغه خلک چې کوم دي هغه پر امن دي، هغه جابز غواړي، هغه ترقی غواړي، دغه د بار هغه هر قسمه تعاون هم کی او اوس هم چې څومره کاران د شوی دی پای کې داخلك برابر شریک دي. چونکی بهر خطرات لګ ډیر شته دي، دغه د وجنه مونږه د موکا چې کوم اسکرینټس دي، کوم بهر حلق دي، کوم چې هغه نه غواړي چې گوادر ډیولپ شي، نه داسې قسمه حرکت کولی شي. نو کوم ان کیس خدا نه خواسته و دای دین کې کو داسې کار وشي، نو بیا به انویسټر یا د گوادر ډیولپمنت
اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو دریو میاشتو راهیسې روان دی. ځینو چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی پوځ د پیل کړي دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د وی کمپنۍ او د پاکستان پوز د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي. اوس مهال ښار ته د ننوتلو لپاره دوه زیات دروازو ځایونه جوړ شوي دي، خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پیښ شو نو دا څلورو ته ډیرېدلی شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼې لیکل شوي چې سی پیک د تاج او گوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې عمله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي بولي.
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګ نه د زینو اخستو ته د خلکو په حسولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په خود ټولو را څرخی
پوری دنیا میں مثال رشتہ لا زبان پاک چین دوستی کے
خود دو برا کمپین سربیرا ہم د چین اقتصادی راہداری پروژی پاړه ډیر معلومات ښکارا نه دی د دې راپور لپاره مشال لريو د حکومت او په پروژه کې د کارکونکو کمپنیو لسګونه وې پانه و پلټلې او د سلګونو پانه اسنادی و قتل په پارلمان کې د دې پروژې د څارن لپاره یو کمیټي هم جوړ شوې ده خو په دې پروژه کې معلومات دومره پټ ساتل شوی چې د دې کمیټه مشر او د حکمران تحریک انصاف غړی ارباب شیرالی وایي په گوادر کې د اغزن دیوال لپیلدو نه دی خبر هغه د دسمبر په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به له حکومت معلومات وغواړي
هغه پکې یو کمپریهنسیو میټینګ راغور د بلوچستان کې د سکیورټی سچویشن جنرالي اسپیشلی کوم انټرفیرنس کیږي ډیفرنٹ کوم قوتونه دي کوم نغوري چې دا نړۍ شوی د ځخړې څنګه فلاش پوینټ او نغرا جوادر وي هغه د پاره خامخا مطلب دی چې سکیورټی کنسیډریشن سره اګنور کولی شي هاو ایور ما خبره چې زموږ سره سي مسلې چې کوم ګرامتا جواب هم غواړو
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د شپږ څلوېښت اربو ډالرو واخو اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه اویا اربو ډالرو ته رسېدلې ده د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې ګوادر پکې مرکزي رول لري د پروژې د ماسټر پلان تر مخه چین د ګوادر د نوي ښار جوړولو لپاره دوه اربو ډالر په پام کې نیولي خو ویل شوي چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلی شي په بلوچستان کې له پاکستانه ازادۍ غوښتونکي بلوڅ وسلوالې ډلې هم فعالې دي دوی د چین پانګونه د بلوڅو د وسایلو لوټل بولي او له همدې امله د دې پروژې پر کار کوونکو په کړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیري او څو چینایي کارکوونکي وژلې دي د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2018 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز دوه ځانګړي ډیویژنونه یو سمندري او بل ځمکنی هغه وګمارل خو د ګوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړل شوی دی سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2,000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیسټم له لارې کنټرولېږي همداراز گوادر ته هر ننوتونکی کس باید شناختی کارډ یا بل د پیژندګلوي کارډ ساتونکو ته وښيي چې هغوی یې په کمپیوټر کې ثبت کړي د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسي څرګندوي نوموړی د دسمبر په 2018 مشال ریډیو ته وویل دی وای اوس به د ګوادر خپل اوسیدونکي ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري دغه قسم یو کار کیدونکی دی د خوندي ښار تصور د کراچۍ کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و له دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی د ګوادر 99% خلک کب نیونکي دي دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورښیي کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي همدغسې وي موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو عدالت ته هم ځو او سی جلوسونه هم کوو سی پیک د چین د ایوی پټی او یو سړک بیلټ اند روډ پروژې برخه ده په دې پروژه کې د ګوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا لخپل هیواده بهر تر سره کوونکی کار دی په 2018 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کړنو پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیات کړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلې بعد د بلوچستان گوادر د چین له کاشغر سره و نخلوي په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز سی اس آی اس یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د وی څړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 80% تیل له خلیجی هیوادونو اخلي چې د اوګدو سمندري او ځمکنیو لارو له امله ورته ګران تمامیږي له ګوادر تر کاشغره د پټلۍ غزولو او په بلوچستان کې د یو نوي خوندي ښار آبادولو سره به چین له خپل هیواد لري یو کورنۍ د مزې ولري او له منځني ختیځه به په ارزانه بیه هغه تیل خپل ملک ته ورسوي چې لوی کارخانې او ورځنی ژوند یې پرې چلیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د کرونا وایرس وبا چې په چین کې تیر کال په پای کې پیدا شوی و، د روان 2020 کال په لومړی شپورځو کې اروپا او امریکا ته خپره شو او د دې هیوادونو په شمول یو شمیر نور ملکونه زخته ډیر اغیزمن کړل. په پاکستان کې یو چاته د کرونا وایرس لګیدو اولنۍ پیښه د فبروری میاشت په اخره کې شوې وه. په پاکستان کې هم دا وایرس په تیزی سره خپور شو. حکومت مجبور شو چې په مارچ کې د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول ملک تعلیمي ادارې وتړي. د کرونا وایرس له دویمې څپې تر راتلو وروسته په پاکستان کې سکولونه یو وار بیا تړل شوي دي. د سکولونو استادانو او تعلیمي چارو پوهان وایي د ماشومانو د زده کړو درېدو له وجې د هغوی د تعلیم او تربیې چارې هم ډېرې اغیزمنې شوي دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
په 20 فروری 2020 کې پاکستان کې د کرونا وړومبی کیس رپورټ شوی و، ولې د کیسونو زیاتېدو او د کرونا وبا د خورېدو له ویرې د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا په شمول ټول ملک کې د پوهنتونونو، کالجونو، دینی مدرسو په شمول سکولونه او نور ټولې تعلیمي ادارې د بندولو او د امتحانونو د ځنډولو پریکړه وکړه چې خوشا شپږ میاشتې تړلې شوي وو، ولې بیا سپتمبر کې د 2 میاشتو لپاره د مشروط پرانستلو وروسته په دسمبر کې بیا یو وارې تر 2 میاشتو ټولې تعلیمي ادارې وتړلې شو. تعلیمي پوهان، مور پلار او استادان وایي چې 2020 کې ټول تعلیمي کال د ماشومانو ډیر خراب لاړو، ځکه سکولونه زیاتره وخت بند وو او زیاتره ماشومان بغیر امتحانونو نه وړاندې جمعتونو یا کلاسونو ته اړولې شوي دي. خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیه مشر عزیز الله خان په دې اخلا مشال لیډو ته وایي
تعلیمي نظام او تعلیمي سیستم اس هم لکه ډیر مضبوط نو، په دغه وج باندې خو لکه بیخي د تعلیم نه د ماشومان ظلم تور شو، ځکه چې دونه چټیانې رالی چې هغه ماشومان سکول ته راتلو باندې اوس ډیر په زور او په مینت به راولي. او الله دې خیر وکړي چې دا راتلونکي کال هم اور اداسې چې د کرونا دا لهر کم شروع دی، نو مزید چټیانې به هم کیږي چې دا کم کال تیر شو، نو دا خو له تعلیم دپاره یو تباکن کال وو، ځکه چې کم بغیر امتحانات کم الکان پاس شو او بغیر پرچونه بغیر د څه تیارې نه، نو هغه الکان خو لاغي خو دغه کال سچې رکرات کې مستقبل ته کې بر دغه کال نقصانات چې کم دي نو ور دي ماشومان په زندګۍ کې یو اهم بغه یادېږي.
حکومت ته د کوونکو یا طالب علمانو وخت د ځای کېدو نه د بچ کېدو لپاره د انلاین کلاسونو فیصله هم کړې و، خو خیبر پختونخوا کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو د اتحادیې پن نائب صدر جاوید خان وایي چې د انلاین یا انټرنیټ د لارې کلاسونو او سبق خوندلو پریکړه د ګټې پر ځای د تاوان پریکړه و، ځکه چې د دې رستوپات وطن او سیمې خلک دغه طریقو سره نابلده دي.
پټول پاکستان کې چې کم دي تقریبا د 87% خلک چې کم دي محروم وو، تقریبا 13-14% خلک ډېر مستفید شوي دي او نور بالکل ناکام تجربه، خصوصا زموږ قبایلي لقاجات چې کم د اوس هغوی او دا شان دي بلته زموږ د بجلی صورت حال د نت نظام دا بالکل ناکامه تجربه زموږ په ملک کې شوي ده.
په یو شخصي سکول کې زده کړې ورکوونکي استاذه نازیه ګل وایي چې د دې زیاتو چټیانو د ماشومانو په ذهنونو ډیر منفي اغیز غورځولی دی او د استادانو خواري یو خوکه یو پد شوې ده، خو بیا هم وړه هغه شان زده کړې نه کوي څنګه چې باقاعده یا ریګولر کلاسونه کې کوي.
کوم لاکډاون مخکې هغه 6 مون تیر شو او بیا موږ له واړه راتلل او اوس بیا چټیانې شو، نو عموما زموږ واړه چې کوم سکول سټوډنټ چې کوم کنه هغه هم دا خبره کوله چې یا د سکول سم کولو کې یا دی بن کې په دې سکول باندې سوي زموږ هیڅ سیستم مطلب اغاز نه کیږي، لکه د ځل نه موږ یو کارم نه کو او د ماشومان سره ډېر زیات متاثر شوی ده کنه.
دین علاوه دینی مدرسې هم سو وخت پاره ترلې شوی وي ولې بیا پرانستل شوی. دا یادونه نه چې خیبر پښتونخوا کې دا وخت سره دا نه شامل شوی زلو، خو شاید درې ډیر زرونه سیوا سرکاري سکولونه دي چې پکې د هلکانو او جنکو دوه شامل دي. دغه رنګ په صوبه کې د شخصي رجستر سکولونو شمیره د دوی د اتحادیه د مشرانو په وینا د 9000 سیوا ده. دی وای چې تیر ټولبند یا لاکډاون کې ځنی واړه سکولونه داسې هم وو چې د خرچو نه پوره کېدو له وجې مکمل ختم شوی دی او په سونو استادان دغه شخصي سکولونو کې بے روزګاره شوی هم دی. بلخوا حکومت سو سواری دا خبره په ډاګه کړې چې کرونا وبا پاکستان کې هغه شان نه ده خوره څنګه چې نور نړۍ کې. دوی یې وجه هم دا ښایي چې د پاکستان حکومت د خپل اړخ نه احتیاطي لارښوونو باندې عمل درآمد باوري کړی وو او سکولونو تړل هم د دغه ګامونو یوه کړی ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
د ایتالیا جوسپی پترنو د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکي کس دی چې په 2000 زیږدیز کې له پوهنتون فارغ شو. هغه د شپږ نوي کالو په عمر کې په فلسفه او تاریخ کې د بیچلرز یا لایسانس بریلیک واخیست. پترنو له پخوا راهیسې له زده کړو سره مینه لرله، خو د بې وزلۍ له وجې په ځوانۍ کې پوهنتون و نه لوستی شو. په اړه د رایټرز اجانس رپورټ اورو چې فرخندې اسد پښتو کړی دی.
د ایتلی شپږ نوي کلن جوسپی پترنو د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکي کس دی چې له پوهنتونه فارغ شوی. هغه سږ کال د دسمبر په میاشت کې د ایتلی د پالرمو پوهنتون نه په تاریخ او فلسفه کې خپله ډیګري ترلاسه کړه. هغه یو ټایپ رایټر هم دی. پترنو په دویم نړیوال جنگ کې په اورګاډي کې کار کاوه. د ایتلی د سیسلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي کله چې ځوان و نو هم یې له تعلیم سره مینه لرله، خو د غربت له چې نور تعلیم ونه کړې شو. هغه وایي چې کله نوی کلن شو نو له ځان سره یې فکر وکړ چې همدا وخت دی چې د خپلې خوښي ډیګري ترلاسه کړي.
ما له ځان سره فکر وکړ چې اوس باید په پوهنتون کې داخله واخلم، ګینې بیا به ممکنه نه وي. او داشان په 2018 کال کې مې د دریو کالو په یو پروګرام کې داخله واخسته.
پترنو وای ورسره با دا فکر هم وو چې نور ستکون کې استادان با سوای خو بیا اراده کړی و. هغه وای پر روان وخت کې د لیکنو پلان لري.
زه لیکلو ته اراده لرم او هغه ټول کتابونه لوستل غواړم چې وړاندې مې نشو لوستلې.
پترنو د شپې وختي ویده کیږي او د ټولو کارونو لپاره وخت ټاکلی. هغه خوشاله دی چې په لوړو نمبرو بریالی شو.
دا مشال ریډیو دا
د خبرونه د پای شي ویډیو ورډونکو د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
نن د پخانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د یارلسم کلین المانسل کیږي. بینظیر بوټو د 2000 کال د دسمبر په 8مه د راولپنډي په لیاقت باغ کې د جلسې وروسته په برید کې وشل شوی و. پاکستان پیپلز ګوند او د بینظیر بوټو د تین په مناسبت د لړکانی په غړي خدا بخش کې جلسه کوي. نن د خیبر په باړه کې د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین او ځینو نور مخکښانو جلسې ته ویلي چې حکومت د علي وزیر او نور غړي سر تر سره خوشي کړي. د مشرانو له حکومت دا غوښتنه هم کړې چې په کبدي ضلعو کې د هدفي وژنې بندې کړل شي. د پاکستان فوج وایي بیګا د بلوچستان د هرنایي سیمې په شارک امنیتي پوسټه وسلوالو برید کړی چې پکې و سرتیري وشل شوي دي. د برید ذمهواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. نن د پاکستانی پوځ هلیکاپټر د چین د سرحد سره نږدې په ګلګت بلتستان کې غورځېدلې چې پکې سلور پوځیان وژل شوي دي. د پوځ ویان ویلي دا هلیکاپټر هغه مهال د تکنیکي ستونزې له وجې د حادثې ښکار شو چې د ګلګت له مینی مارګ سیمې څخه د یو وژل شوي پوځي مړی پوځي روغتون ته انتقالوه. په پېښور کې د پولیو ضد خزینه کارکونکو په ځینو افسرانو د جنسي زورونو تورونه پوري کړي دي. په پېښور حیات آباد کې د پولیو ضد کارکونکو عبدین مشال ریډیو ته ویل چې د پولیو په پروګرام کې ورسره کارکونکو ځینې افسران ترې غیر اخلاقي غوښتنې کوي. خو د حیات آباد د پولیو ډلې مشر ناسی دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د هیواد په تاریخ کې په لومړي وار اپوزیشن ګوندونه د پاکستان او پوځ او استخباراتي ادارې مشران داسې په نښه کوي چې مثال یې نشته. د اپوزیشن ګوندونه اتحاد د حکومت ضد احتجاجونه کوي او په پوځ نیوکې کوي چې د عمران خان حکومت یې د درغلیو په نتیجه کې راوستي، خو فوج دا ردوي. په پاکستان کې په 1300 ساتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 850 کسان مړه شوي دي چې ورسره د مړو شمېره 9800 اویا ته رسیدلې. او سویډن، سپین او کینیډا هم د دسمبر په 18مه په خپلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوي قسم د لومړنیو کیسونو پخلی کړی دی. په سپین کې 4، په سویډن کې 1، په کینیډا کې 2 کیسونه ثبت شوي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، انیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم اوس د مشال رادیو له سټوډیو له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.